دا مشال رادیو تاسو نجیب عامر یم او د مشال رادیو په دې خبرونه کې تاسو هر کله کوم چې د بي سي رو تاسو انګړې شوې ده. زموږ د نن خبرونه ملما حیران خټک دي. د پښتو په مشرانو لیکوالانو کې حیران خټک یو لاغو سو کسانو څخه دی چې په ځواني کې ژباړې ته پام کړی دی. هغه د صاحبزاده ادریس لیکلې ناول پیغله اردو ته ژباړلې دی. بلخوا نوموړي د چین ولسی کیسې او ځینې نور آثار له بیلابیلو ژبو پښتو ته ژباړلې دي. حیران خټک د اووم صنف زده کوونکی و چې شاعري به یې په ورځپاڼو مجلو کې چاپېدله. هغه تر ټولو کم عمر لیکوالو چې د ژوند حالات یې د بنو ادب نومي تذکره کې چاپ شوي ول. حیران خټک د کرک اوسیدونکی دی. زده کړې په بنو کې کړې دي او په پېښور او اسلام آباد کې په دعوت اکاډمۍ او انټرنیشنل اسلامک یونیورسټۍ کې کار کړی دی. زموږ خبریال راشد خټک له ښاغلي حیران خټک سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته وښیو. شو
دا مشال ریډیو ده.
حیران خټک ته پښتو مشر لیکوال دی. شعر او نثر دواړه لیکي. د ماشوموالی راهیسې شاعري کوي خو د شاعرۍ ټولګه یې ډېره پزنډ په داسې حال کې چاپ کړه چې عمر یې تر اویاو کالو اورېدلی دی. البته د نثر او ژباړو کتابونه یې چاپ شوي دي چې شمېر یې دولس ته رسي. سره د دې چې ټول عمر یې په مطبوعاتو کې کار کړی دی، د ورځپاڼو او مجلو ادارت یې کړی دی، خو د خپلې شاعرۍ چاپ کولو ته نه و اوزګار شوی. حیران خټک وایي چې د شعرونو په سنبالولو کې محتاط نه و، ځکه د ځوانۍ د وخت ډېره شاعري ترې ورکه شوې ده. ستاسو دپاره مو د حیران خټک سره مرکه کړې ده، په دې هیله چې خوښه مو شي.
ستړي مشه حیران خټک صاحب، سلامونه. زمونږ د اوریدونکو کې ځنه خلک کېدی چې تاسو ونه پېژني، که خپل پېژنګلو دوی سره وکړي نو ښه به وي. کوم کوم کارونه مو کړي دي تر اوسه او اوس څه کوئ؟
دا وایي کرمه کې ما په مختلفو مرحلو تیر شوم، ډیپټي ډایرکټر، مطبوعات جوړ شوم، امیس کې مې ربار ملکونو فیجی ته هم ته لاړم، پکې هلته مې د یو پروګرام د کوارډینیټر وم. او دا وایي کرمه کې ریسورس پرسن وم او مختلف تربیتی پروګرامونو انتظام مې کو. او دا وایي کرمه د پس بیا دا خو مختصره خبره کوم. دا وایي کرمه کې ما ډیر وخت تیر کو نه په مرکزی گزشت.
دا ادب سره شاعرۍ سره لیکوالۍ سره مو کله راسه شوق پیدا شو؟
زما شخصیت غالب کوم اړخ چې اخو لیکوال دی او تاسو هم اوریدون کې هم هغه په حق لا اوریدل غواړي. نو ما په سکول په زمانه کې شاعري کوله. سکول زمانه کې چې دو پرایمري سکول کې وم، هغه زمانه ما شعر شاعري سره شوق او ما شاعري کوله. او دا خبره هم مختصره کوم. بیا وروسته هم ماتم کې چې هم بیا زما غزل چې په اخبارونو کې چاپ کېدل شروع شو، دا هم جماعت کې شو. نو زه تنقیدی ټولنې د بنو غړی شوم او یو دوه کاله پس د هغې خپل صدر وکړم. مجبور سرالی صاحب اکثر جنرل سیکرټري وو او زه به ورسره ډکه شل سیکرټر په حیثیت باندې وم. په کالج کې هم دغسې د کل میگزین د ایډیټر وټاکلی شوم، د بزم ادب صدر وم او د کورم سټوډنټس یونین چې هغه زبانې کې باقاعده انتخابات کړل. نو ما په لومړي کال باندې هلته کې انتخابات وکړ او زه د فرسٹ ایئر نمائندہ کراسب چې اٹھا کرے شو تک حاصل اس تم پر سٹوڈنٹس پالیٹکس نما اہم رول یا با پخپر ولاړو او یا با می سو کو درول او سر ور سر می شاعری م کولا، نثر به م لیکو، نظم به م لیکو. او د خپل عمر نه زیات مشهور وم. خلکو به چې زول دې نه ویدا غیر خطر دې نو دې نو کوم ډیر وخت نه خدا خو الک ته. نو الحمدلله ز پخپر دا عمر کې چې وم په خپل میدان کې ډیر زیات مشهور شوم. او نو لسم جماعت کې چې د بنو ادب چاپ شو ایک تنقیدی ٹولنے ٹول سینئر ممبران جی مشران جی دغه دغه حالات او دغه دغه منتخب کلام پکې. نو پدې کې مجبور صاحب زمام دو غزل دو نظم او د زندگی چې فورا حالات زما کې دي شو تک وی چې حالات خطک کړي دی وخت بل سم جمع کې سبق وای دا زما د پاره کټه راز چې پدې کم عمر کې زما د زندگی حالات په یو مهم کتاب کې خوندې شو. دا زما حالات دي.
هران صاحب تاسو د کتاب چې د شعر زولنې دې شرنګوم یې دا وسوس چاپ شو، حالانکه تاسو خو د ډېر عمر نه شاعري کوئ، دا مو ډېر پزنټ چاپ کو، مطلب په کار اوس تاسو څلور پنځه کتابونه نور هم چاپ شوي وي، دومره مو ولې وزن ډولو؟
او راشد خطک صاحب دا خبر مانا نیل ملګري تپوس کی جدامل شروع باندې شاعری وکړه او کتاب د اوس چاپ کو باید چې ساری کتابونه راغلي وي لکه څنګه چې تاسو وی او زه وایم چې په کارو چې راغلي وو خو داسې چلو چې زه ډېر بې احتیاطه من تېروم څه ولیکم نو بس دا اوس یو څو کار وشو چې لږ دا څو چې کمپیوټر وغیرہ میزونه چې راغلي دي د هغې سره لږ زه کلام اوس محفوظ او مخکې به بس ما ولیکو او بیا به بس چېرته نرک شو اخبارو کې زما کلام جاب تک په وحدت کې نه په شاه عباس کې په ګیارم کې دغه زمانې چاپ کېدو ما سره هیڅ هم نشته په دې کارت کې نورو بارو کې چاپ کېدو ما سره په دې کارت کې هیڅ هم نشته ما سره په دې کارت کې څه پاتې کېدل د حقیقت خدا دی بل دا چې ما مکمل مکمل کافی ما ته لکه کړی او ما ته اوفیو یاد نه دی مکمل مکمل وروکونه کړي هغه را ما ته ما سره د وخت سره سره هغه ما ته بیدای شو را دا ورک شو نو یو پکې دا وجه وه بله دا وه چې شوق به هم ډېر نه و ده شاته حفیظ الله عباسي ایډیټر وم پنځه کاله پاتې شوم په دې پنځو کالو کې محمد ما یو غزل تیا با رسالې کتاب کړي وي او بلکې یو نه چاپ کړی هغه چې چاپ شوی هغه نن کا بیا دې څه ورځ دا چې عادت ما سره او عادت کې ما سره نه چاپ کړی خو زه هم زه یوازې نه یم زمونږ ډېر سینیر کسان دي عارف دا چې د ژوند په آخره کې کتابونه چاپ کړي دي او ټول عمر شاعري کړې ده لکه یو ثابت صاحب چې دی ماشاءالله عبدالله ډېره شاعري کړې ده کوله ده خو کتاب یې دغه یو دیگر خون با خیال کیا رہے دغا سے دا اندی شمشم کمر دے دغا سے دا اسرار دا تور دے دغا سے دا ڈاکٹر اسرار دے وکلا نو ادم پاگے کہ ہمارے مختلف وجوہات کی دی سی ہو دما ہم دغا وجوہات تی خوئی شرا دا کم چی تاخیر شوئے لیکن دغا بکورا کوما دے تے ماسرا پیز دو اشپک کتابون تیار دی کم پوشی او دا کوشش کوم چې دا زه په دغه کوم دا کتاب کوم دا کته اوس مې ذخیره عمر راویا نه اورېدلې دي نو مې چې بس دا څه چې په خپل ژوند کې چاپ کوم دا ما چاپ د کړ په بیا پاتې دي کنه او نو دا به اشاره دا چې دا کومې تاسو کوم اوسوې دا به اشاره ډېر زړه پورا کوم کوي
تاسو ترجمه هم کړی دی ځنه کتابونه مترجمه کړی دی دا غوی پاړه کار زمونږ اوردونکو ته لګ معلومات ورکړي چې کوم کوم کتابونه مترجمه کړی دی او د ټولو کتابونو شمیر مو څومره دی
راشد خان صاحب تقریبا 92 کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوی په اردو کې هم دي په پښتو کې هم دي او ترجمه ما کړی دی بلکې شروعات مې ترجمه نه کړی دا پښتو مشهور ناول چې دی چې هغه په یو لحاظ ورته د پښتو لومړی او اخري معیاري ناول ویلی شي دا صاحبزاده ادریس چې دي کړی دی پیغله پیغله ناول ما په د اکیډمي ادبیات دپاره په اردو کې ترجمه کړی و دا هغې چاپ کړی دی پیغله ناول یو د اکیډمي ادبیات دپاره ما بل کار کړی و د چین اروسی کیسه دا یو پروجیکټ و لسه ته کتابونو هغه په وخت د انګریزی نه پښتو ته ترجمه کولو نو په هغه زمانه کې په راشد خطک صاحب دا کار بیا بیا چیرمن نو مختلف کسانو ته ورکړي لکه ما په یاد کې عبدالرزاق صاحب و دا عبدالکافی ادیب و تسلیم ګلاب اقبال نسیم خټک و دغه څه کسانو ته ورکړي نو یو کتاب یې ما ته راکړی نو هغه ما د چین د اولسي کیسه یې هغلته یو نشتهلته یو قومیت چې ډاور هغې هغه کوم اولسي کیسه چې وې هغه ما ترجمه کړې وې او اکیډمي ادبیات چاپ کړي او داسې ما یو بل کتاب یو دی د ژوند په لار د کامیابۍ سفر دا ډېر مشهور کتاب دی بشیر جمعه لیکلی دی د نړۍ په مختلفو ژبو کې د خپل اهمیت په وجه هغه ترجمه شوی دی غټ کتاب دی شپږ سوه صفحې کتاب وي دغه هم ترجمه کړی دی په دعوه اکیډمۍ کې ما ته خپل دغه ویډیو ډایرکټر ډایرکټر جنرل ډاکټر محمود احمد غالي صاحب ته به سم کتابونه د پښتو اردو ته راوي دا غي بدوبس بکای سمه پخپلا کوي چې پخپلا وکړ چې خلکو ته ورک خصوصي کتابو ته تاګیت ما تر کړو نو ما خو خپل شو کې بار نه کې ما یو دو غړ غټ کتابو دا یو ته جو وکړیو دا خیر بشر سروي ساتي سعودي سوا سفي کتاب دې طالب اجبي دو دو شو لیکوال
بالکل غم مشہور کتاب دے
بل میں یو اسلامی جہاد و خلیل حامدی صاحب کتاب ہو آگاہ بھی کرو بکلیٹ کریو البتہ دا سیکشن چیو دا بڑا ڈیر کتاب دا پختو لکوار تا ورکر مشہور نام تو لکوار تا ورکر خواہ کتاب دا دا آگا مذہبی کتاب دا دینی ادو برا چی غیر متعرضی ہو اول من کوششو کو چی دا غطا ورکو اوریجنل اصلی کار وکو کتاب دا چی دی بمختلف موضوعات و بارے پختانو لکوار و بارے اولی مختلف قسم تھا کامیاب معیاری کار کیا فیصلہ داؤش ہوا کہ کم اردو کے انگریزی کے یا عربی کے کم غیر متنازعہ کتابوں نے پختو کے بڑا کمیٹی ہوا جسٹس فضا محمد خان صاحب دارے مشہور ہو ڈاکٹر سعید اللہ قاری صاحب چمپکے ہو مونگ بل بڑے گئے مولانا فضل ربی صاحب جب یہ پیخبر مختلف اداکار دار سے شروع شو اگر تو کتابوں نظر ثانی ماں کا والا ما پنځه دېرش کتابونه چاپ کړو خو دا فیم فیم کتابونه پای کې شامل دي خو اپراجیک فراپ شو فراپ دا څه چې ما وته ته اردو کې او پښتو کتاب ولیکلو دا غي به یار مونږ ته اردو کتاب ولیکلو دا پښتو نه شروع شته نو پښتو لستون کې نو کای ما به دا سم کتابونه پیرا کړو ترجمه خو ته کې بل کړو اوس په دا وایي کې مې پر مارو کې خو ګرځنه کې کېږي بل پراتی وي خو ټول چاپ نشو پنځه دېرش کتابونه چې هغه ما چاپ کړو دا روام امام شامی جو کتاب دی کرنل حامد دی کرے اوپڑی رٹبو کے ترجمہ شوئے دادا داغستان کی دا آزادی دا تاریخ اور دفاع شدیت تاریخ یعنی بردار اوپڑی رو گئے اوگا جگہ کرے او دا روسیار سارا دار روس سارا نو اگا ما ڈیٹ پو خواہ ترجمہ کرے خوص اس چاپ شو ماسا داغ سے پرو تو کرنل حامد سے زی چو اگا چاپ کو داغ سے نور بھی ڈیٹ سیزا چاپ کرے ترجمہ میں ڈیٹ کرے یو پراجیکٹ ہو دو ورلڈ مارشل آئی ایم ایف پراجیکٹ ہو اور آپ ٹریننگ مین ورز ہو اتل دا سوا سفی وی آن کے وی دا پختو تا جبڑا ہوتا جبا کبول ہو نو آخا ما کرے وی تقریباً دے ما کرے وی سر او سو سوا سفی پر بل مگوی دا ورکرے لیکن چے ما دا پرا ممکنہ نو آتا جمو کار دا ما وقت وقت کی گی لگیا دے کڑی بی دی کبو بی ہے
حیران خټک صاحب څومره چې زه معلومات لرم تاسې د ژورنالیزم زده کړې نه دي کړې خو د عملی ژورنالیست په اسمو کار کړی دی یعنی تاسو یو صحافی هم پاتې شوی یې صحافت ته څنګه راغلی
او تاسو زما صحافت سره تعلق تاسو کو صحافت سره خو حقیقت دا دی چې داسې فطري تعلق مې بالکل سکول زبانه نه او د کالج د زمانه نه زه د یو سټوډنټ تعلیم تنظیم سره وابسته وم نو هغه مونږ به چې کوم اکټیویټیز کول نو د هغې پرسلي زما جوړول او اخبارونو زه به مې ورکول هغه زمانه کې په فرسټ یرسه کې ډي کې او هغه به لس به لس چې په اخبارونو غټو اخبارونو هغې به لس به لس اخیستل صحافت ما داسې باقاعده استاد ابتدا کې دو نیچر غوندې یو شی و یو په طبیعت کې به بس یو ترتیب و دا خبر هغې وجه دا وه چې ما د اخبار مطالعه ډېره پخوا نه کوله پرایمري سکول کې زه وم چې ما د اخبار مطالعه باقاعده کوله او هغه زمانه کې په دوه دي که په درې دي باندې اخبار و ته په نه یا دوه پیسې مې لاوېدلې نو ما به څو ورځې پیسې جمع کړې یو اخبار به میرا اتوار ایڈیشن پر واخذو که جمعه با لباقی با دی بزما یو هفته تیره در اخبار با ما ما تکی پا تکی لستو او دباغ زمانی که الحمدلله در ناج ردین خوو اخبار خلق میرا تا حیران مشرانو میرا مراد ده که چی زما دیر گریف تو کدی حالات حاضر با دی پا انترنیس دی فیل با دی تازو ما دی تسمیه دیگه می دا سیدونا لفتل
یعنی دا ورس پانو الوستو شوک بیا عملی صحافت تراوسته
نو بیا چې دغه ترانم همکاریش کې دغه میگزین پیجیسو مکرر شو بیا چې دغه ترانم په خبرت د کوم ډپارټمنټ کې هغه دغه د لیست لیکلو لیستو وکړو بیا مې الوازت جاي کو الوازت تپس به بیا وحدت ترانم الوازت تپس بیا واسین کو باقاعده سرکاري رساله وا هی پینځه کار ایډیټر پاتې شو ما په فیلډ کې لاره ورته نه دی انفارمیشن د یو رساله چې په دا کارونه نه بند وغه زمانی کې نه ته په دا کوم کوشش وکړم هم راوړ کړ پښپ بیا څه کې به رساله چې په دا او چې بیا اسلام آباد ته راغلم نو اسلام آباد کې خو د دې مطبوعاتو شعبه کې دا وایي چې مې مختلف رسالې چې په دې په ګرې کې په اردو کې او خو باندې شوې ده چې دا سره ګرځول شو خو دا هرې مجلسي امر غړي او هرې مجبوجلی او د رسالې د مجلس امیری کې ادارت غړي او اردو کې ما مجله جوا معنا بدا واقعي خو ما اړې لاس وایي خو دا سمه چې هغه انتظامی مدیر وو هغه چې خپل زما په دی مو هغه تقسیم کار زما په دی مو نو هغه کمپوز زما په دی مو زما شکل په دی مو نو دا کار به وکړو دا هغه دا وایي چې مې یو انګلیزي رساله ته پیدا دا وایي لای دا هم دا ایډیټوریل بورډ ممبر وو او یو وخت دا سره کې هغه ایډیټر چې ڈاکٹر امتیاز ظفر سے بغا پوسٹ ڈاپ دا پارا باہر لارو نو دا داغی میکنی چو را اگلے داغی یو کال دا پارا فل فلیچر ایڈیٹر سو
دا دیرو رسالو ایڈیٹر پاتے سو
بیا ہم پداوائی گرمے کی نمونگ ڈی جی بابا دیدل را با دیدل نو ساید دادا ساید درامان سب چلا رہے نو دماغ سرڈی زیاد نیتی گپ شپو نو بس گرتیا بے وار سرڈی را نو یو دی پویچی یا رمون کو کار دی زیاد کی جی داوائی گرمے کی ہر وقت دوا دلی ٹریننگ پروگرامنا پک موجود بھی ڈیلیگیشنز را دی مونگ با کو سچ تشیر رکھے گی سو کر خبری گی نا نو سچ حکومت سچ مسکو کو بس یو نیوز بلٹن میں شروع کو اور دس دن پہ کور کو یہ سو پہ کی میں چے چتے ہو گئی تا تو ہے خلو لی نا سو پہ کی میں زو میں کو تو بیا ما شروع کر الحمدللہ سلو صفیو نیوز بلٹن دا دا ہے کہ ہاں بیا اس پر اپ لو دا دا ہے کہ میں سرگر میں نہ پڑے خبر نہ کہ ما دا ہے کہ بھی پر ہو رہا نو بس سیدھا بیزو رٹو ختم شو دا صحافت جنرلی دا بیا ما سوچے کہ بس رڈی گیر جشتا باقاعدہ میں دا سیدوی لنرے کچھ دکھ دا عباسی ایڈیٹر ہوں پہ خبر کے ہوں نفق زمانے کی پتے گل بہا کی یو افغان انسٹیٹیوٹ ہو آئی ماتا اپرو چکو یو کسان نورا رہو نمائی دو کسان زیان سنا نور پر آگی دا پارا بیو کورس دویرم کو او دا اپیرائی جنرلی دا کلاس چو آگا ما پا خورا کرتو دا زمان دا جنرلی دا کی سرا
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو او سیوا د مکو او سندره اورو
مخدایا شمس او قمر دیوالیو دی خود سر و سنوبر کرو لب دیا شہدو شکر دیوال چوبار یہ دکھ سے خبر دے والم چی سڑ درمی لہان تور خاورے سمندر دے والے کلندر چی پر کیا قلم
سندره تاسو اوریده اوس بیا د حیران خټک سره مرکې ته دوام ورکو.
دا حمزه صد نرواخله تر طاهر کلاشو پر تاسو د کوم مشرانو سره ناسته کړې ده، په دوی کې چا نه ډېر متاثره اولې؟
معاملات کری وی یا میں معاملات کم شخصیت نہ متاثر ہے نا، دو شخصیت یو خوب ماسٹر جمال سے پپندو کے ڈیر فار کسو ڈیر خش آئے خوب بہت بجوئی چاپتی ہے ناول چاپتے باغ بارے تحقیقی کارم کی، چونکہ سائٹ تھا وہ دگا سے مین اسٹریم خلق کو نہ نہیں خبر نہ غازی شیار صاحب نہ ترزی اگا پاگے بارے ہر لحاظ سرا آگا پختون پر لڑا ہوا اسلام پر لڑو خواہ اخلاقیات پر لڑو اصلی معنوں کے مشہور ہو اگا زمان کی تربیت کم داخل آستے اگا سا زمان سکول دا زمان ناستا پاستا ہوا زمان غم خانے تا ورتا ہوا زمان تا کوتا ہم لا تا پاک زمانی کی باتے استاد راتو برا تھا اگا زمان ڈیر سو دکری او اگا سا ہمی تر مرگ مرگ تعلقو اگا کت چیزا با بودو تا با اگا با ما تا فودو کو حیران اکنا برا دیتا جمال صاحب شخصیت مرغن طبیعت سراجو طبیعت کا نا فکری اڑخ داغ شخصیت فکری اڑخ ہو جو درزمن سڑے ہو دا ہر چا مزدوم دا پر چاپ درد بخو گے جمال صاحب نے حقیقت داری تھی ډیر متاثر یم اوس به دعا کوم او زه جبل ته مخ کې هم جمال صاحب لپاره زما اوس هم چې زما جمال صاحب چې هغه زما روي هدف
او مستر جمال صاحب چې ډیر داسې نظر انداز شوی غونډه دی اوس اني لیکوالان ډیر ذکر نه کوي او دویم شخصیت کوم چې تاسو ته متاثر یې
او بل شخصیت دی چې تاسو زما متاثر یم چې تاسو ما زیاته ناشته پاسته کړی دی یو څو کار وخت وو ته پروفیسر پریشان خاطر صاحب د نظر نصیب شه پریشان خاطر صاحب د خلک ډیر پښتنو کې کېدارې ډیر زموږ چې کوم پیدا شوی ډیر زموږ پښتون او د پښتونولي په هر صفت باندې پوره ملاقات او بیا وقت وقت سلام خبر نو ما پریشان خبر برابر او ملاوی دوبا او چې هر څوک ملاوی دوبا پوسټل نو هغه بل څه ماری دلې او په دفتر کې ملي دلې نو چې په کور کې وو نو خپل باندې له مو سره کوم څه دې سلو کته به ورته وخت کې اتی او سره به خو په تفاق سره وساتو دغه سي چې په دفتر کې نو په دفتر کې به د هر مېلمه ته به خپل تاو ورته نو دروازه به ورته په خبره کوله او دفتر د بورډ سره بار وروته هغه به رخصت کو د پښتو ادب ډیر زیات خدمت کړي ان تر دا چې د وخت حکمران یې هغه وو دا خوشحال خان خټک سرته ودرورو پخپل هم ډیر کار کړی پیدارو کې هم ډیر کار کړی دی میلمستیا خدا سوا چې تر ټول پاکستان کې د هغه دسترخوان مشهور وو میلما به ورغی نو بغیر نه روټۍ نه به نه پرېښودو ما هم یو څو ځله یې میلما کړی وه خپل دسترخوان باندې نو پریشان صاحب چې هغه لوی سړی وو حقیقت دا دی خو د هغې هغه سکه ضرور شو د هغې نور وجوهات دي چې دلته کې زه ذکر کول ګلاسم زه غواړم خو بهر حال زه په خپل ژوند کې د پریشان خټک صاحب نه ډېر متاثر یم الله دې هغه دنیا ښایسته کړي الله دې پاک دې ښایسته جنتونه ورکړي
حیران خټک صاحب تاسو د مجلو ادارت هم کړی دی یعنی ایډیټر وای د رسالو مطبوعاتو کوم کار کړی دی او بیا په پوهنتون کې هم وای نو دا راته وای چې د کار په لحاظ تاسو مختلف کارونه کړی دی کم وخت تاسو د ژوند ښه وخت وو تاسو ته یادونه درځي او خوند ته اخلي دغه یادونه نه
حیران خټک صاحب ټول ژوند نه خوند او دا سی یو لمحان در اخری تیما پکی زرو تنشی ویدون که خوب رازی گوره زوال اخکت پوتا رازی مسالیم رازی بیا حلم شی زم دا سی وقت وقتا مسالو وفتون دو شخورو نتیر شوی اما و نورا مجبوی تزبانی ما خوشحال جوان تیر کرده لکه چی ما یو مقصدی جو تیر کرے دے ما فضل جو نہیں تیر کرے دے تیر تا یہ منو خاص مقاصد پر زمان پیشے دے دن گداری مطابق بکار کرے دے اور دا سکول دا زمانی نا زمان یو مائن رو شئو اور اگر رب تل اوسا پر زمانی لار پر زیروانی مکزا جرنالیس چے با اوکا پبل پوسٹ بکار کرے دے اوکا پوئی دفتے کی بکار کرے پوئی دفتے کی بکار کرے دے زما پیشه نظر خپل یو مقصد و ما پیشه نظر ساتلې او د دې ټول منصبونه چې دي ما دې هغه مقصد د مخته بوتل د په استعمال کړی دي که زه په هر حال کې خوشاله یم دا راته دا رضا یم او ما دا ژوند دا چې ژوند د خو والا چې دی ونه خوندو راوخست او په هغه باندې کې کوم ځواب نه یم چې ژوند مې خوند اخیستی دی او ژوند خوشحال ملگری ڈیر کم دی پشما جی تو پشما دی آگے وجم دکھانا چیز تک نہ کہخبر ہار کے مستی ماں نو ما ټول ژوند نه خوند اخیستی او تر اوسه پر هغه نه اخلم ځکه چې زه ژوند مقصدي تېروم زه چې هر چاته یم ما ځان ته پیشې نظر ځکه چې مخکې ما وویل څه مقاصد ساتلي او ما چرته کار بازار باندې بوش کړی نه دی.
هو دا ډېره ښه خبره ده چې سړی خپل کار په شوق کوي، بیا نه تنګېږي.
نو زه د کار په معاملی کې ډېر زیات حریص یم، په هر ځای کې چې زه پاتې شوی یم نو ما ځان ته کار ډېر کړی دی او کم کړی مې نه دی. زه تاسو د وحدت خبره وکړم، الوحدت چې کله اردو نو مزه چې پکې پکې شامل شوم، دا د نیوز ایډیټر چې هغه یو میاشت پس ولاړم، ما پریکټیکل جزوی تجربه دا وه، باقي کورسی باندې پیکسل زده کېده ولو به هغه زمانې کې ایم آی ایس کړی مشهور انګلیش جرنالیست و دا مسلم بیولوژیک پاتې شوی و ډیلی مسلم، خو بیا سره مسالې پیدا شوې نو هغې نه بیل شو. هغه وحدت ته راغلی و انګلیش کښې به رپورټ لیکوم به پسې بیا تجربه کوم. نو هغه یو میاشت یو میاشت تېره کړه، نو هغه مسکی مسکی کې نو ما یې څنګه څنګه خبره وی چې تاسو زه حیران یم چې ما وایي چې حیران خټک مو کړی تښتي دا کار خو دې کړی نه دی.
نو ډیریکټری اسم ګران کار دی، ټول اخبار چلول دي. نو
نو څه کومه ده اخبار چلوي، اخبار چلول په نیوز سیټي باندې سیر باندې چې دا خو مسله ده، ټول اخبار کنټرول کوي. ما وایي چې کار ډېر ګران و، چې دا څه دا څنګه په کار اخیستې سمې جنرال باندې سره او هغه مو ده سره دا چې ما هغه باندې کنټرول کوو سمې ډیټیل سمې پراپر کار اخیستې او تا په یو میاشت کښې دا کار کنټرول. نو هغه نو دې حیرانتیا وجه شوه، هغه وه چې ما زړه ورکوم چې کوم دی ته لاړ شم نو کار کوم. نو هغه نه دا اباسین کښې پاتې شوی یم، ښه خوند مې ورنه اخیستې ده، رنګ ولیدل اباسین د لوکې تاریخ دی، خو نمبر ما چاپ کړي خوشحال نمبر مې هم چاپ کړی دی، رحمان بابا نمبر مې هم چاپ کړی دی، هغه د یو بل آسانی نمبر خیال مې و، خو ما په کښې نه شو. دا هغه اکیډمۍ ته د مدیر په حیثیت راغلی وم، پښتو مدیر وم، هغه دوه کالو کښې ما هغه کار وکړ چې دوی ما ته سپارلی وو، بیا هغې کښې ما نوې نوې شوبې خلاصې کړې، داسې شوبې مې په کښې خلاصې کړې چې د هغې د ما نه مخکې هغې وجود نه و. لکه دا یونیورسٹی په شمالي کجار کښې دعوتي دعوت پروګرام و، په بلوچستان کښې و، فیجی پورې پکښې لاړم. نو الحمدللہ دغسې بیا په اخره کښې دغه ته لاړم، ډایریکټر پبلک ریلیش وم، نو هغه لا مزیدار دغه و پوسټ و یونیورسٹی ته، پکښې څومره مېلمانه راتلل هغه به ما انټرټین کول. پرېزیډنټ سره به هر وخت یونیورسٹی وایي چانسلر چې مونږ ته پرېزیډنټ وایي شامل هغې سره به هر وخت څه اکټیویټي وه نو هغه به زه هلته کښې زه غوښتل وم چې ته به خامخا راغې موجود به ویل. نو الحمدلله ښه ژوند مې ښه خوند اخیستی دی او ناست وم، او خدای پاک را باندې لوی مهربانۍ کړي دي، او دا چې ښه دي خواهشات مې ډېر زیات نه شته، او مطلب ځکه مې د ژوند نه خوند اخیستو.
د یوې ژبې یا د یوې ژبې د ادب د پرمختګ لپاره د ژباړې یعنې د ترجمې څومره اهمیت دی ستاسو په خیال؟
راشد خټک صاحب لکه څنګه چې د ادب د پرمختګ دپاره لیکي ضروري دی، دغه شان د ژبې د پرمختګ دپاره ترجمه ډېره ضروري ده. که مونږ د ژبې تاریخ وګورو نو هره ژوندۍ ژبه د ترجمې د لارې مخ په وړاندې تللې ده او ژوندۍ پاتې شوې ده. ژبه یوازې د خبرو وسیله نه ده، ژبه د علم، فکر او شعور خزانه ده، او دا خزانه یې د ترجمې نه لیکېږي. ترجمه ژبه د نورو اولسونو له تجربو سره نښلوي، د نړۍ علمي، فلسفي او ادبي اثار خپلې ژبې ته راژباړو، نو زموږ اولس د هغو خلکو له فکر سره اشنا کېږي چې مونږ نه په زرګونو کیلومتره نه پراته دي. دا کار د انسان ذهن خلاصوي او تنګ نظره فکر ماتوي. ترجمه ژبه غني کوي، مالامال کوي، د هغې د ښي الفاظ هم زیاتوي، او په هغې کښې نوي نوي فکرونه هم داخلوي، نوي نوي موضوعات هم پکښې د ترجمې په لاره باندې بلې ژبې ته راوي. نو ژبه مجبورېږي چې د هغوی دپاره نوي لفظونه، اصطلاحات او ترکیبونه جوړ کړي. همدا عمل ژبه اصلي کوي. نن پښتو کښې د فلسفې، تنقید او ټولنیزو علومو خبرې کېږي، نو د دې ژباړې او ترجمې برکت دی چې د مختلفو علومو نه، مختلفو ژبو نه، په مختلفو موضوعاتو کښې کتابونه ترجمه شوي دي، او د هغې په وجه نن دا موضوعات په پښتو کښې هم په هغې باندې بحث کېږي، په لیکونو کښې راوړل شي، په درسي کتابونو کښې راځي. هغې بنیادي وجه همدغه ترجمه ده. او بله مهمه خبره ده چې ترجمه علم اولوسي کوي، عمومي کوي، عام کوي. ډېر خلک په دې ژبې نشي لوستلی، خو خپله ژبه هر څوک پوهېږي. ترجمه دا فصل پاسا ختموي، علم د خاصو خلکو له حلقې نه راوباسي او عام ولس ته رسوي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ژباړه چې ده دا علمي مطالب ولسي کوي.
ترجمه د ژبې اعتبار زیاتوي، کله چې خلک په خپل ژبه کې دا نړۍ لوی فکرونه لري، نو دا احساس پیدا کېږي چې زموږ په ژبه کې هم دا علم پکار دی. او دا احساس لیکوال، شاعر او محقق ته ترغیب ورکوي چې خپله په خپله ژبه کې هم په دې موضوعاتو باندې لیکنې وکړي. او لنډه دا چې د ژبې پرمختګ بې له ترجمې نشي کېدی. ترجمه ژبه ژوندۍ ساتي، پراخوي او د راتلونکي نسل د تیې د فکر یو قوي بنیاد پرېږدي. کار ده چې په پښتو کې ترجمې ته ډېر اهمیت ورکړی شي. زموږ په دې پوینټونو کې دا کوم ریسرچ معیار چې دی او کوم قسم مقالې تخلیقیږي لیکل کېږي، نو باید چې په دې کې ترجمه هم شامله کېږي. او بغیر د دې چې په لړو او موضوعاتو باندې رقم امیت موضوعات باندې مقالې ولیکل شي، ځکه دا مهم کتابونه چې د مختلفو ژبو دي، که فارسي ده که اردو ده که انګلیسي ده، دا طالب علمانو ته، محصلینو ته، ریسرچرانو ته د ژباړې دپاره ورکړل شي، ترجمې دپاره ورکړل شي، نو بیا به ډېر غټ کنټریبیوشن وي. دا به په پښتو ادب کې د ډېرو ګټورو خیالاتو کتابونو باعث وګرځي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کو او سندره اورو.
ستا په حکم کې تاخیر کولای نه شم، د تقدیر سر تدبیر کولای نه شم، خدایا دا توجه دا که غفلت دی، شب کب نشم چس روخ گزر گر سر نوات دتا سے کبل ہم جاؤس میں ہسر نوینوار شو بس تو کو نور بہے کبل مینا دور لگوی لمب کرما ماسوزوی ہے مینا دور لگوی لمب کرما ماسوزوی ہے مینا دور لگوی حل درن شچتا سترگو کے زیور حل اندر کا نم سیرے وہ پورا سے مینا دور لگوی لمبا اکڑما ماس وزوی ہے Thank you.
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د حیران خټک سره مرکې ته دوام ورکو.
ستاسو خپل د خوخي ژانر کم دی؟ کم صنف مو زیات خوخ دی چې پای کې زیات لیکل کوي؟ اول مو خوخ دی
ګران راسیس ادبی اصناف کې مې غزل دی خوخ. نظم هم لیکم، ډېر ډولونه مې لیکلي دي، اوس هم کله کله لیکم، خو غزل چې دی ماته یو روحاني سرور، یو روحاني سکون را کوي او ډېر مې خوښ دی. زه چې داسې وخت هم راغلی دی او راځي چې کله دا غزل لیکم، په ما دا غزل الهام کېږي، نو زما کیفیت ورسره داسې بدل شي چې دا هغې اظهار په خبرو کې ممکن دی. غزل د هر شعر جامع دی، هر شعر په خپل باندې یو نظم دی، یو مضمون دی. نو ځکه مې خوښ دی چې په یو وخت باندې سړی ډېرې خبرې په غزل کې وکړي شي، په هر غزل کې بېله بېله خبره وشي. غزل کې خو ټول نظم د یو موضوع نه تاویږي را تاویږي، بل داسې نه دی. غزل هر شعر چې دی هغه د بل دا د مضمون په لحاظ بېل وي، اګر چې د هغې تاثر یو وي، یو حقیقي وغوره تعلق پکې ضرور وي، خو په ښکاره باندې هر مضمون یې د بل نه بېل جامع وي. نو غزل مې په دې خوښ دی چې هغې کې ردیف وي، قافیه وي، وزن وي، او د دې په لکه بله په هغې کې یو موسیقیت وي. نو کله چې غزل له موسیقۍ سره شامل شي، نو د هغې هغه خوند چې وي هغه یو په دوه شي، او سمدستي د انسان په زړه باندې اثر کوي. ما ډېر ځله داسې په محفلونو کې لیدلي دي چې کله ښه غزل د ښې موسیقۍ سره یوځای شي، نو ټول محفل چې دي هغه رنګ بدل شي. او غزل مضامین ډېر بشپړه مضامین لري. غزل یوازې دیش کې دار نه دی، بلکې درد، فراق، سوال، احتجاج، تصوف او د ژوند نازک احساسات پکې ټول ځایږي. او دا هغه خبرې دي چې انسان یې هر وخت مفتوي، او په نثر کې په ساده نثر کې لیکلی شي. او بل وجه دا هم ده چې غزل موسیقیت لري او ځکه خوند کوي. زه کله کله چې غزل لیکم، نو اوس خو کم خو مخکې به مې چې غزل لیکو، نو ځان سره به مې هغه زمزمه کوو. په هغې انداز کې به غزل بیا ډېر ښکلی شو، خپله به د هغې طرزم جوړ شو. نو دا وجوهات دي چې په دې بنیادونو زما غزل خوښ.
احران خټک صاحب، تاسو ویل چې غزل مو د خوښې صنف دی، نو بیا خو پکار ده چې زمونږ اوریدونکو ته هم یو غزل وړاندې کړئ.
راشد صاحب، د غزل مو اورئ.
مهرباني وکړئ. ارشاد، ارشاد.
په نیمه شپه کې ستا تصویر ته ناست یم ګورم ورته، په نیمه شپه کې ستا تصویر ته ناست یم ګورم ورته، جانانه بیا زه خپل تقدیر ته ناست یم ګورم ورته.
ډېر اعلی.
او دستا په مینه کې په خپل جنون زناس کوما، دستا په مینه کې په خپل جنون زناس کوما، په خپل خپو کې پروت زنځیر تا ناست یم ګورم ورته. او شعر دی چې
درشاد،
دایزه چې ولې د قطار نه بهر ووتلم، دایزه چې ولې د قطار نه بهر ووتلم، په نیمه لار کې اوس بهیر تا ناست یم ګورم ورته.
واہ واہ.
او مخکې شعر دی چې زما ملګری ټول خپل خپل منزل ته ورسېدل، زما ملګری ټول خپل خپل منزل ته ورسېدل او زه د قاتل لاس کې شمشیر ته ناست یم ګورم ورته
ډېر ښه
او اوښ کې مې وچې شوې په سترګو کې ژړا نه راځي اوښ کې مې وچې شوې په سترګو کې ژړا نه راځي بس په دې کلي کې زه ویر ته ناست یم ګورم ورته
ډېر اعلی
او رشید صاحب بخته دی چې زما شمله یې په هر حال کې حق کا وساتله زما شمله یې په هر حال کې حق کا وساتله حیران نن زه خپل ضمیر ته ناست یم ګورم ورته
د پښتو موسیقي څنګه ده ستاسو په خیال داسې د هغه وخت نه چې تاسو الکان وی او اوس چې کومه موسیقي ده دا ښه طرف ته روانه ده که په تنزل ده په زویر روانه ده او ستاسو خپله د خوښې سندرغاړی څوک دی یا موسیقار څوک دی چې ستاسو ډېر خوښېږي او په دې کې بل ضمني سوال دا هم دی حیران خټک صاحب چې ستاسو څومره کلامونه د موسیقۍ سره ویل شوي دي چا چا ویلي دي
موسیقیت سرا سرا مقصدیت تب زمون د پختونی کلچر نمائندگی پہ کورا زمون رواج رسم و رواج نخ نخالی بم پکار دی زمون د تاریخ دا نخری خالیب هم پکیوه دا پختنو نصیبه دا تاریخ دا شخصیات دا غی تذکیره هم پکیوه خود نن موسیقی چه دا آقا دا دیده خالی دا نن موسیقی پیش نظر سا مقصد نشتا دا نن موسیقی پیش نظر مقصد چه دی آقا مارکیت تی او پیشه گتر دی تا موسیقران پا آقا کرام سوچ نکوی کم چه آقا کم دا چه دی دا موسیقی جمع را خود دی بےحدا کلام کلچر سرا رواج سرا مذہب سرا ڈاکہ رکھ رہی چونکہ دادا معاشری ڈیمانڈ بھی دخل کو ڈیمانڈ بھی دخل کا ذات خیال شیوی دی وہ ددے رسوم و قیود پابندی نہ کبھی نظر کدی اگر نظر نظر انداز کئی پیسہ پہ نظر کی ہوئی مارکیٹ پہ نظر کی ہوئی لائکنگ پہ نظر کی ہوئی نو په دې وجه باندې هغه داسې کلامونه وایي چې هغه کم از کم د سنجیده خلکو د اورېدو دی وي په کور کې د بچو سره د اورېدو دی وي نو دغسې د دومره هغې سنجیدګي په کې په کلام کې پیدا شوې ده
خو سندرغاړي هنرمندان یا موسیقاران خو هم هغه شی وړاندې کوي چې خلک یې غوښتنه کوي
خو پرون کلام داسې نه و هغه به په د موسیقۍ په اصولو برابر و په سر تال بم برابر و او په هغې کې به یو اثر و یو تاثر و او هغه کلام به دومره سنجیده و چې تا په هر ځای کې په هر محفل کې اورېدی شو خو اوس داسې ممکنه نه ده فشري د پښتو موسیقي خو چې کومه ده دا خو ډېره غرقه ده او ډېره برباده ده مونږ یې د موسیقۍ په نوم چې کوم څیزونه اورو د اولسي سندرغاړو ده هغه خو د دې قابل نه دی چې خلک یې په کور کې واوري نو نن په پرون په موسیقۍ کې ډېر زیات فرق دی مونږ وړ سندرغاړي خوښتي نوم یې نه اخلم خو د کوم کلاسیکي کلاسیکل شاعري کې څوک چا ویلي ده او یا وای غزل می خوخت غزل هر چرا وس خبر نه نه نو ډیر کم سندر غاړي داسې دي چې هغه غزل ویلی شي او دا غزل موسیقار چې دی هغه د باندې خوخت دي دا ما خپل غزل ما کرام چې دي د زواده کرام چې دي هغه هډي کرام چې دا خپل زمانه دې نام سندر غاړي په نسبت خان راځي او به هغه د باندې کرام ویلی دي زګ دا شان دم ساز وروتم یو سو غزل ویلی دي او په دې مردان چرته کې کفایت شاه باجا او شاهین شاه باجا او اکبر علی اکبر داسې نورو ډېرو کسانو زما غزلې ویلي دي خو ما چا سره داسې براه راست رابطه نه ده کړې نه مې چا ته غزلې ورکړې دي نن سبا خو د پیسو لوبه راځي هغوی ګرم لري په سټوډیو کې ډېرې پیسې اخلي زه خو د دې کایل نه یم چې کلام زه ورته ورکوم ورپسې دې زه پیسې ورکوم بهرحال ښه کلام مې خوښ وي اوس موسیقي اورمه غزل اورم خو کله کله ډېر مې هغه شوق اوس دې عمر تېرېدو سره پاتې شوی ده.
د نوو لیکوالانو ته، شاعرانو ته، پیغلو ځوانانو ته څه پیغام لرې؟ څه لارښوونه ورته کول غواړئ؟ څه ورته ویل غواړئ؟
رفیق صاحب، د نوي کول ته دا وایم، تاسو د مطالعې عادت خپل کړئ. اول خپل علمي ادبي بنسټ چې دی، بنیاد چې دی، هغه مضبوط کړئ. هغه چې په هر صنف کې وي، عمومي مطالعه هم پکار ده او صنفی مطالعه پکار ده. نو چې کله دې علمي او صنفي چې په کوم صنف کې دی، کوم غواړي، هغه مطالعه دې وسی وي، ډېر مواد په هغې موضوعاتو باندې لوستي وي. نو چې دې کوم تخنیک کوي، نو هغه به هم خوندور هم وي، هغې کې به فکر هم وي، په هغې کې به تنوع هم وي، او په هغې کې به د لوستلو نکات هم وي. او کدی چرته دا ولیکي او خپل لیک صرف په یو لیک باندې اډاله کړي، نو بیا به هغه خالي وي، هغې کې به مغز نه وي. نو ځکه دې ته پکار دی، زه به دې ته وایم چې خپله مطالعه وسي کې اوس علوم هم ډېره ترقي کړې ده، ډېر ډایورسفاید شوي دي، ډېر څیزونه مخې ته راغلي دي. او دې ته پکار ده چې هغه لکیر کې فقیر چې اردو کې ورته وایي که نه، چې په هغې به نه وي روان، بلکې خپله دې سوچ کوي، خپله نوي نوي نکات را وباسي، هغه دې په شعر کې هم ځای وي، هغه دې په افسانه کې هم ځای وي، هغه دې په هر تخلیق کې ځای وي.
لارښودنه به سمه ده حیران صاحب، خو د مطالعې یا د لوست فرهنګ زموږ په ټولنه کې پخوا هم نه و، اوس خو نور هم سره ګډوډ شوی دی.
یو بله خبره دا ده چې نقالی نه کوي، دا اوس چې کوم رجحان دی هغه نقالی ده که نه، چې یو شیز ته وکړې، یو شیز ولرې، او د هغې په تاثر کې ته بل څیز لیکي، خدا خو نقالی شوه. نقالی دې نه کوي، په یو څیز دې مختلف الخیال لیکوال چې دي د هغې د فکر مطالعه وکړي، او بیا د هغې مختلف الخیال کوم لیکونه چې دي لوستي وي، بیا د هغې په رڼا کې خپل فکر تخلیق کړي، خپل عبارت په خپله جوړ کړي، داسې نه چې په هر شي لپاره بل ته ګوري. نو دا یو بنیادي خبره ده. او بل دا ده چې تنقید ته دې خپلې سینې ارتې کړي، تنقید د په ارته سینا باندې قبلوي، اگر چې په پښتو کې دا تنقید معامله لږه خرابه ده، لږه ګډه وډه ده، تنقید په ځای تنقید یا خوشامد پکې زیات وي، خو تر څو پورې چې حقیقي تنقید دی، نو هغې ته دې خپله سینا فراغه کړي. د دې په لیک کې څوک ګوته پکېږي، او د هغې ګوته کې خودل چې وي، هغه حق بجانب وي، هغه صحیح وي، هغه یو فکري اصلاح وي، یا لفظي اصلاح وي، یا فني اصلاح وي، څوک ورته په ګوته کې، نو باید ضد ونه کړي، بلکې هغه سیزونه خپل کړي او د هغې اصلاح ومني. او دغسې لیکوال ته پکار دی چې ځان اکلیکول ونه شماري. اکلیکول چې دی، هغه یو انسان هم اکلیکول نه دی، انسان ناقص دی او د هغه عقل هم ناقص دی.
هو، یعنی خپله رایه اخري ونه ګڼي چې بس ما څه ویلي دي دا سم دي.
نو د نورو سره دا په بحث مباحثې کې حصه اخلي، مختلف موضوعات د هغې سره ډسکس کوي، خپل د تنقیدي لچسونه کوي، صرف په مشاعرو زور نه راوړي، او دا مختلف تنظیمونه ډېر زیات دي، خو اکثر په کې همدغه مشاعرې کوي. مشاعرې سره سره مذاکرې پکار دي، په ادبي اصلافو باندې، په فني لحاظم او فکري لحاظم خبرې کول پکار دي، دا ډېره ضروري ده. او دغسې به زمونږ به نوي لیکوال چې دي، هغې کوم تحریرونه چې په هغې کې به پښتګي او بلوغت پیدا شي. او که داسې وي چې لکه چې عام عمومي رجحان دی، لکه مخکې چې ما خبره وکړه، نو بیا به دې په وخت به ورکړي، وخت به ضایع کړي، خو هغسې یو ادبي فنپاره به تخلیق نه کړی شي چې هغه په معاصر ادب کې څه مقام ومومي او خلک ورته په درنه سترګه وګوري. ډېر زیات لیکوال دي، نوي لیکوال چې دي، او اسپیشل د میډیا په وجه باندې خو روزانه نوي لیکوال مخې ته راځي، خو هغه کې متعارف کیږي هغه خلک متاثر کیږي هغه خلک ورنه چې د هغوی په شان باندې یو ریاضت وي یو مطالعه وي زه څو کسان وینم په شعر کې به په نثر کې به نمونه نه اخلم چې زه پخپله د هغوی نه متاثر یم هغه د ډېر کم عمر دي خو یعنی پنځه ویشت کاله شل کاله په دې بیس کې د هغوی غرونه چلیږي خو هغوی ډېر د کمال شاعري کوي نثر هم ښه لیکي نظم هم ښه لیکي هغوی په شا باندې د هغوی د مطالعه ده او مسلسل مطالعه ده نو نوي نسل ته زه وایم چې هغه مطالعه چې ده هغه په خپل روزانه پروګرام کې شامل کړي یو وخت ورته وباسي او مطالعه دې کوي
یعنی په خلاص ذهن مطالعه دې کوي د څه تعصب نه پرته
او بیا مطالعه په نتیجه کې چې د هغه ذهن کې کوم نکات پیدا کېږي نو هغه د پخپلو کې بیا په هغې باندې بحث مباحثه کوي داسې به هغه مطالعه چې دی کړي هغه به ډایجسټ کېږي هغه به دې هضم کېږي د دې په هغه کې به پیدا کېږي او په ذهن کې به هغه څه پاتې کېږي نو زه دغه زما پیغام دی او دغه زما وینا ده چې نوی کول دی خپله کړنلاره چې وي هغه داسې جوړوي
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د حیران خټک مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ د خدای په امان
چر تلار سمکی سوکڑم مسمانا چر تلار سمکی سوکڑم مسمانا چر تلار ہم چل سان چر تلاڑ شم چپ ہم چل سان چر تلاڑ شم ہر سن را موڑشی نگہانا مزڑ ہر سن را موڑشی نگہانا مزڑ ہر سن را موڑشی نگہانا مزڑ ہر سن را موڑشی خنداسی نگہان چل تلاڑ شم چپ ہم چل سان چر تلاڑ شم چپ ہم چل سان چر تلاڑ شم زمکی سوکڑم مسمانا چر تلاڑ شم زمکی سوکڑم مسمانا چر تلاڑ شم تو ہم چل سان چر تلاڑ شم تو ہم چل سان چر تلاڑ شم دت سمرا پاسان چر تلاڑ شے دت سمرا پاسان چر تلاڑ شے دت سمرا پاسان چر تلاڑ شے